السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دوه نیوزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت او د ازادي میل مخو پیل دې ساعت په خبرونو کوو. پاکستاني چارواکو پرون ناوخته اعلان وکړ چې په استانبول کې د دوی او طالب استازو خبرې ناکامه شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطا الله ترار په یو پیغام کې وویل چې د استانبول په خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو. د پخپله ایکس پانه لیکلی چې د استانبول په خبرو کې هیڅ حل لار ونه موندل شو. له بلې خوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا وکړه چې په استانبول کې د طالبانو استازو واک نه درلود. خواجه آصف تیره شپه د پاکستان یو خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې هند د افغانستان له لارې د پاکستان خلاف نیابتي جنگ پیل کړی دی. طالبانو تر اوسه پورې د استانبول د خبرو د ماتې او د پاکستاني چارواکو د دغو نویو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې د سیشن بی په ورځ ارینیا نیوز د افغانستان خصوصي رسنۍ ته د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف وروستي خبرداري ته په اشاره چې ویلي وو که دواړه لورې یوې هوکړې ته ونه رسېږي نو دا خلاصې جګړې ته لاره هوارولی شي وویل. هر برید به داسې ځواب شي چې د ده پټکو هغه به پاکستان ته د عبرت درس او نورو ته پیغام ورکړي. ښاغلي قانې زیاته کړه دا سمه ده چې موږ اټومي وسلې نه لرو خو نه ناتو او نه هم متحده ایالات توانېدلې چې په افغانستان کې د شل کلنې جګړې سره سره دا هیواد تر خپل کنټرول لاندې راولي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ په وروستیو کلونو کې پر یو بل د تورونو لګولو له امله د دواړو لورو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. پاکستان تور لګوي چې افغانستان هغو وسلوالو ډلو ته پناه ورکړي چې پر پاکستان بریدونه کوي. هغه تور چې کابل تل رد کړی دی. د ایران ولسمشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تاوتریخوالي د حل لپاره د مرستې وړاندیز وکړ. مسعود پزشکیان د سهشنبې په ورځ د اقتصادي همکاریو سازمان ایکو د سرمشریز په څنډه کې د پاکستان له کورنیو چارو وزیر محسن نقوي سره وکتل او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلتیاوله هواري مرستې ته چمتووالی څرګند کړی دی. پزشکان وویل اسلامي هیوادونه باید د شخړو د کمولو لپاره یو موټی کار وکړي او د ګډو ګواښونو په وړاندې یووالی وساتي. هغه ټینګار وکړ چې باید په سیمه کې د کړکېچونو د مخنیوي لپاره هڅې وشي. پزشکان دا وړاندیز په داسې حال کې وکړ چې په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو خبرې پرون درېیمه ورځ له ولاړ حالت سره مخامخ شوې وې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د ایران له ولسمشر سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په استانبول کې وروستۍ خبرې رغنده وبللې خو ټینګار وکړ چې اختلافات باید د سولهییزو خبرو له لارې حل شي. د پاکستاني پنجاب اعلی وزیر مریم نواز په خپل ایالت کې د بې اسناده استوګنو بهرنیانو په ځانګړي ډول د افغان ادباو پر ضد پریګنده اقداماتو پریکړه وکړه. مریم نواز چارواکو ته امر وکړ چې د هغو کسانو خلاف سمدستي دوسیه ثبت کړي چې خپل کورونه، دوکانونه، فابریکې، هوټلونه یا د تیلو پمپونه غیر قانوني بهرنیانو ته په کرایه ورکوي. هغې ټینګار وکړ چې دا ډول ټول فعالیتونه باید په جدي ډول وڅارل شي او راپورې ورکړل شي. د مریم نواز تر مشرۍ لاندې د پنجاب ایالتي کابینې همداراز امر وکړ چې د جوماتونو له لارې د بې اسناد افغانانو د موندلو لپاره اعلانونه وشي. د مایکروسافت او اوپن ای آی ترمنځ یوه مهمه پریکړه هوکړه شوې چې له مخې د چټ جی پی ټی د مصنوعي ځیرکتیا جوړونکي کمپنۍ کولی شي عامه سهامي شرکت ته خپل جوړښت واړوي او د اوپن ای آی ارزښت شاوخوا 500 میلیارد ډالر اټکل کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دغه هوکړه هغه اساسي محدودیت پای ته رسوي چې له 2019 کال راهیسې د اوپن ای آی د پانګونې په جذب کې زنډو. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن چهارشنبه په لومړۍ یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. ټاکل شوی چې د زیمبابوې په کوربتوب په هراري کې دواړه لوبډلې 3-5 اووره سیالۍ وکړي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو یوه ټیسټ لوبه هم وکړه چې زیمبابوې په لوی توپیر وګټله. له بلې خوا پرون سهشنبه د بنګلادیش تر 19 کلونو کشرې لوبډلې د افغانستان لوبډلې ته د ډي ایل ایس پر اساس په 5 منډو ماته ورکړه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کي کدر مون اوکل لیس کون کو زبرشنا فاری او زره هم تاسو ټول تشرغ واس په ما د یو لسم ټولګي جغرافي هم زمون پنځله سم لوستم اله د چي تاسو ټول کدر مون اوکل لیس کون کي برتر او غچور صحت مند او سجه او د صحت جامې بوم پتن خو زه کون کو مکه له دې نه چیز دستا سدنن وزینه ولوس پیل کم د تل پسیر تاسو ټول درنو سه کون کو سغه یو زره هم یی جای کوم چی مکه له دې نه تاسو دنن وزینه ولوس پیل سي تاسو ټول کدر مون سه کون کي بای له خپل زنون سره د یو لسم ټوپی جغرافیه مضمون کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ. که درمونه وکړلی زده کوونکو، نن ورځ مرو ستاسو پنځلسم لوست درسي موضوع چې ده یا هم درسي اهداف مو چې دي په خپله د ډبرو د سکرو اړوند دي. نو هیله ده چې تاسو ټول که درمن زده کوونکي نن ورځ د لوست د پای پر سره ملتیا وکړئ او یو څه معلومات ترلاسه کړئ. خوشو قدر من زکون کو وس هم راګرځو د خپل نوی لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست کې لومړنی موضوع په نړۍ کې د ډبرو سکرو پیژندنه ده. یینې په نړۍ کې ډبرو سکاره څه ته وایي کیږي او څه ډول ډبرو سکاره موږ او تاسو لرو. لکه څرنګه چې قدر من زکون کو موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې د ډبرو سکرو په حق معلومات لاسته راوړل، خو یو ځل بیا هم موږ او تاسو لومړی د ډبرو سکرو پیژنو چې د دې د ډبرو سکرو منشأ د څه څخه اخیستل شوی ده او څنګه د ډبرو سکرو لاسته راوړل کیږي. ویل سو چې د ډبرو سکاره منشأ چې د پخپل نباتي منشأ لري، چې د ډبرو سکاره د ونو او بوټو د ډبرینې پاتشینی دي چې د جیولوژیکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقو لاندې شوي دي او د اوږدې مودې په تریدو سره د اکسیدن د نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخې له امله څخه د دوی بڼې ته تغییر راغلی دي او د دغو بڼو د تغییر سره د ډبرو سکرو باندې دغه نباتات پاتشینی په ډبرو سکرو باندې تبدیل شوي دي. موږ ویلی سو درنو زده کوونکو چې د ډبرو سکاره چې دي په خپله د نړۍ یو له مهمو تولید کوونکو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د انسانانو ډېر له پخوا څخه د ډبرو سکارو له انرژي څخه کار اخیسته. خو د ډبرو سکاره چې دي قدرمنو زده کوونکو زموږ او ستاسو په ژوند کې یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دې ارزښت چې دی د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اتلسمې پېړۍ څخه وروسته کله چې د براس انرژي په صنایعو کې رواج سوله او پرمختیا پیدا کړله، نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسني عصر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړه. چې د ډبرو سکاره بېلابېل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپېژنو. چې د ډبرو سکرو له جملو څخه درنو زده کوونکو لومړنی ډول چې دی وچ سکاره، وچ سکاره یا هم د انتریست سکاره په نامه سره یادیږي، چې دغه ډول سکاره چې دي درنو زده کوونکو خپل ذاته ځانګړي تور یا هم ایرته ورته رنګ لري چې په سلو کې اوه اتیا څخه تر څلور نیوي پورې کاربن پکې موجود دي. ډیره تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازه یې په کمه اندازه سره ده، یعنی کله چې دغه ته اور واچول سي د دې دغه لوګي یا هم دود چې دي په کمه اندازه سره دي. نو له همدې امله څخه د برېښنا په تولید کې د ماشینونو په ګرځولو کې ورڅخه په پریمانه توګه څخه استفاده کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دویم چې دی په خپل دویم ډول د کیر د ډبرو سکاره دي، چې د کیر د ډبرو سکاره په خپل هم تور د ډبرو سکارو له جملو څخه دي، کوم چې دغه سکاره د کوک د جوړولو لپاره ډېر ښه ډول سکارو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې کوک هغه سکاره دي چې پرته له لوګي څخه سوځي، یعنی لوګي نه کوي، د هغه څخه پرته سوځي، یو ډول دود چې دی هغه دود په هیڅ ډول سره نه سرته رسوي. چې دې ته که چیرې تاسو په خپل روزمره ژوند کې دغه سکرو سره مخامخ سوال چې هغه لوګی نه کوي، باید تاسو په دې باندې پوه اوسئ چې دا د قیر ډول سکرو له جملو څخه دي، چې قیر یعنی ډبرو سکاره دي. او همدارنګه په مختلفو هیوادونو کې د قیر سکاره د نړۍ د ډیرو سکرو په څلو کې 500 برخو څخه زیات دي، چې په صنعت کې ډیر لګول کیږي او د کاربن اندازه یې پکې په څلو کې 48 ده، یعنی د دې اندازه هم د کاربن اندازه یې په کمه یا هم ټیټه اندازه سره راځي. همچنان د دې ترڅنګ درمن زده کوونکو دریم چې دی په خپل د مجار یا هم لنګیت سکاره دي، چې دغه سکاره په خپل د نورو په پرتله سره سپک، یعنی د دې حجم چې دی کم دي. او دغه ډول سکاره چې دی د بوټو او لرګیو د پاتشینو څخه دي، چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دي اوښتي او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره. نو دغه ډول سکاره چې هم بلل کیږي ډېر ښه او ژور سوځي او له دې عمل څخه چې رنګ یې زیړ یا هم خرمایي دي، نو قهوه‌یي سکرو په نامه سره یاد سوي دي. او د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دغه سکاره چې دي په سلو کې 15 هغه سکاره چې په نړۍ کې راایستل کېږي، د لنګیت سکرو په نامه سره یادېږي، چې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د نړۍ کې ستر ارزښت لري او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبوي. د دې تر څنګ قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو، اخرنی ډول سکاره چې دی هغه په خپله د ترب د سکرو په نامه سره یادېږي، چې دغه ډول سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دغو ډبرو سکاره چې دي، دغه ډول سکاره قهوه‌یي یا هم خامو سکرو ته ډېر ورته دي، یا هم د دې دغه چې دي شکل چې دي ورته والی چې دي خامو سکرو ته ورته دي، یعنی رنګ چې دي خام دي او تودوخه یې لږ ده او د عمر له پلوه څخه خام او تازه ښکاري، ځکه چې دي یو ډول رژنده جوړښت په خپل ځان کې لري. نو موږ ویلی شو چې دغه سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري. نو اوس که په لنډ ډول سره موږ وایو، څلور ډوله سکاره موږ لرو په ټول نړۍ کې، چې لومړنی په خپل وچ یا هم د انتریس سکاره دي، دوهم یې هم د کیر د ډبرو سکاره دي، درېم یې د مجر یا هم لنګیت سکاره دي، څلورم په خپله د تور د ډبرو سکاره دي، چې دا هم په نړۍ کې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وپېژندل. اوس هم موږ او تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژنو، یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي. په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي، درنو زده کوونکو، څلور دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی. دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي، ټولې زیرمې د فرانسې په شمال، بلژیک، هایلینډ، آلمان، انګلستان او پولنډ کې دي، چې دغه سیمو زیرمې په عمومي توګه له پخاره هیڅ څخه ایستل شوې دي. او د ډبرو سکرو رګونه د پایته رسیدونو نشي چې دي، لروي څخه د هغوی څخه دا څرګنده شوې ده چې روسیا په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو له لوی تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتسک یا هم د ګوزباس څخه ترلاسه کېږي، او له دې څخه پرته یو شمېر نورو سیمو لکه د کار انداک، بلکاش، د جهیل شمال او مکسیکو ته نږدې د تولا لسمو څخه هم د ډبرو سکاره ترلاسه کېږي، او د دې تر څنګ په آلمان کې د هغو هیوادونو د ډبرو سکارو د ایستلو سیمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده، چې د رو سیمه یې په ټوله لویدیځه اروپا کې د ډېرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زیات مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کېږي. او هم چنان د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو، د انګلستان د ډبرو سکارو د ایستلو سیمې چې دي، په خپله د سکاټلند دي، منډلینز دي، او همدارنګه جنوبي ویلز دي. د دې تر څنګ دغه د وخت په تیرېدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکاره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لویو سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې مختلف کارونه ورباندې سرته رسول کېږي، چې په نن وختونو کې د دغو سکارونو تقاضا په زیاته او پریمانه کچه سره پیدا شوې. همچنان د دې تر څنګ دویم چې دی مهم مرکز چې دی په نړۍ کې، هغه په خپله د شمالي امریکا دی، چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډېره زیاته ده، او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیمې موجودې دي، چې د هغوی له جملو څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه راایستل شوي سکاره نه دي راایستل شوي، یعنې په پریمانه توګه سره نه دي راایستل شوي، په ځینو سیمو کې اوس هم شته. نو موږ ویلی شو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکره د نړۍ تر ټولو لوی زیرمې لري، چې له هغوی لویو صادراتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او هم چنان د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډېر لوی صنایع مهم ښارونه چې دي، لویدیز ویرجینیا ده، پلنسینیا ده، الینیاز دي، کنتاکی ده، وهیو ده، اندونیا ده، او کلورادو هیوادونه دي، چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د صنایع په برخه کې پرمختللي رول لوبولی دي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه دریم مرکز چې دی، هغه د آسیا مرکز دی، چې دغه مرکز په خپله د دغې لویې وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډېرې لږې پېژندل شوي دي، کوم چې دغه په ډاټا سره ټاکل شوی دی، خو هغه قانونه چې د سایبریا د اوسپنې د پټلۍ په اوږدو کې او د دغه سیمو په غرونو کې پېژندل شوی دی، د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو کانونه پکښې کې موجود دي. یعنې دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لویه وچه کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم کانونه پکښې کې موجود دي، چې په اوسني وخت کې یعنی چین چې دی اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډېر لویه سیمه ده، چې د هوانګوهو کې څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوبو پورې دغه ډول کانونه پکښې کې ایستل کېږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو سکاره لري چې د اوسپنې د ویلې کېدلو په کارخانو کې ورڅخه استفاده کېږي، او هم چینان، هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د را ایستلو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کېږي. اوس هم درنو زده کوونکو څلورمه برخه لولو، چې څلورمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپله په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې. که چیرې موږ تاسو ووایو درنو زده کوونکو د جنوبي نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د شمالي نیمه کره سره، که چیرې موږ تاسو د یو د بل سره مقایسه کړو، نو په جنوبي نیمه کره کې دغه سرچینې لږ دي، داسې چې د جنوبي ټولې نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د نړۍ د را ایستل شوو ډبرو سکرو په سلو کې 50 برخې جوړوي. نو د دغو سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده، همدارنګه د دې تر څنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبي امریکا کې. په تېر بیا په چیلي کې د ډبرو سکره پیژندل شوي دي چې مهم ارزښت لري، او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه المان، انګلستان وو، خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه رامنځته راغلله، او دې حالت کې بدلون منځته راغلی چې یو شمېر دا یې ښکاره کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس د ډبرو سکره ځان تولید کړي او صادرولو ته یې دویمه درجه اهمیت ورکړی دی. چې ښه مثال موږ او تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکره لویدیځې اروپا او کاناډا ته صادر کړي دي، یا یې هم اوس صادروي، چې همدارنګه پولینډ خپل د ډبرو سکره روسیې، چلوسکیا، سویډن، استرالیا ته صادروي، استرالیا ډېره برخه بیا د ډبرو سکره جاپان، جنوبي کوریا ته صادروي، همدارنګه المان خپل ډبرو سکره یو شمېر اروپایي هیوادونه ته لېږدوي، اروپا بیا خپل زیاته اندازه د ډبرو سکره المان، رو او سارا سار لسیمو څخه واردوي. همدارنګه د ډبرو سکره په ډېرو زیاتو ځایونو کې کارول کېږي، چې په اوسني وخت کې درنو زده کوونکو نه یوازې دا چې د برېښنا په فابریکو کې، د کورونو په تودولو کې، د پخلي په پخولو کې او د اورګاډو په چلولو کې ترې ګټه اخیستل کېږي، بلکې په کې میوي صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، عطر، درملو او ترکیبي شیانو په جوړولو کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اخیستل کېږي، چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړېږي، لکه کیر، رنګ مواد، سلفایډ، انومیلیا، همدارنګه مصنوعي نفت او مصنوعي ربر او داسې نور هم مرب تاسو د دې په واسطه سره لاسته راوړلی شو. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې مرب تاسو د ډبرو سکرو ډولونه وپېژندل، او هم چنان د ډبرو د سکرو مهم مرکزونه مو په نړۍ کې وپېژندل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې دوه سپارنه دي. لومړنی سوال، د ډبرو سکره څه شی دي، تشریح کړئ. دویم سوال، د ډبرو سکره د څه شي څخه منځته راځي. نور نو قدر مونږ زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو ترلاسه کړي وي او په یو څه پوه شوي اوسئ. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله و احترامات می قبول کی قدر من اوګل رئیس کون کو زبرش نا غفار یوز لبی هم تاسو ټول ته شرع خلاص پای ماده ټول سم ټول کی جغرافیه مزمن بنزل سم لوسته. هیله د تاسو ټول قدر من اوګل لیز کون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سیری او د صحت چم په تنوی. نو قدر من زکون کو مخکله دین شي ز د نن ورځ تاسو لوس فایل کما تاسو ټول قدر من زکون کی باید تل په سیر لخ په زانو سره خپل د ټول سم ټول کی جغرافیه مزمن کتاب چاو قلمونه ولري تر سو کولای سي د تل په سیر د نن ورځ د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزر انسر نوٹ کړي او پر اتلن کې وختونه کې نه واځي داسې تاسو خپل بلکې تاسو د فامیل او کورنۍ غړي او هم چې نور ملګري او دوستان سره هم شریک کړي او ترې استفاده وکړي. قدر من زکون کونن راست په پنځله سم لوست کې زموږ تاسو درسي اهداف عبارت دي له لومړی د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبه دویم هندي او اردو ژبه دریم اړیکه او نړیوال کې دنه دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به په بشپړ توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. قدر منو خوښ زکون کو د لسته پای په شیبو کې لمړی مرو تاسو د باقتی کلیتوانی او سلاوی ژبه پیژنو او د هغوی په حق له معلومات لسته راوړو. خوښ زکون کو سلاوی ژبه په خپل د هند د هندو او اروپایي ژبو له څنګه له یې هم له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې رشا یې هم انشا یې په خپل هندو او اروپایي ژبه دي چې په ختیځ اروپا او بالکان په نورو هیوادونو کې دي. په سلاوی ژبه باندې خبرې کوي چې په ختیځ اروپا او بالکان کې دغه سلاوی ژبه شیده مروجه ده، یې هم په دودیز توګه سره ریواج دی. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د مسیحیت لمړی پیړۍ په پیل کې بلتیکي او سلاوي قبیلو د ختیځې اروپا لویه برخه ونیوله چې په لویدیځ کې بیا بیرته جرمني قبیلې او په جنوب کې آریایي قبیلو استوګنه درلوده چې د پنځمې پیړۍ څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بیلابیلو خواوو کې پراخه کړله او اوس دغه سلاوي ژبه چې ده د ختیځې اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه دغه سلاوي ژبه په ختیځې اروپا کې په پراخه ساحه کې رواج لري. همدارنګه قدرمنو وګړو سکونکو سلاوی ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتې محلي لهجې لري، یعنی د محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوې ده چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده چې دغه در روسي ژبه په خپله د سایبریا او په تایگا کې د دې ترڅنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواوو کې د دې ترڅنګ د آذربایجان او اوکرین کې په مروجه توګه سره رواج لري او زیات شمېر کسان چې په همدغه ژبو باندې خبرې کوي. نو د دې ترڅنګ که درمونه وګلري زده کوونکو دغه سلاوي ژبه چې ده د په څو محلي لهجو باندې ویشل کیږي چې د هغو له جملو څخه په خپله هنګري، بالکان، یو څه خلک او همدارنګه چایکان، سلوکیان، پلوندیان، سربیان او همدارنګه بوسایان، کروتایان، بلغاریان او مقدونی خلک دي په دې ژبه باندې خبرې کوي چې د بالتیک د سمندرګیو د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوی ژبې سره یو بل ته ورته والی لري، یعنی د بالتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي د هغو خلکو او سلاوی ژبې چې دي یو بل سره ورته والی لري او لیتوانی ژبه هم د سلاوی ژبې د کورنۍ څخه شمیرل کیږي چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې اصطلاحګانې یو بل سره ورته دي او له دغو څخه لسانګو څخه اخصر شوې ده. نو درمونه زکون کو تر دې دم پرې مو تاسو د بالتیک لیتوانیا او سلاوی ژبو په حق معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي او سیري او یو څه پوسي او سیري. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به مو تاسو هندي او اردو ژبې وپیژنو چې هندي ژبه کومه ژبه ته ویل کیږي او اردو ژبه کومه ژبه. په لاندې او خلاص ډول سره کچیر وایو هندي ژبه په خپل د هند اصل او رسمي ژبه ده چې زیات شمېر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې دی په هندي ژبه باندې خبرې کوي چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندستان کې مروجه یا هم رواج شوې ده. همدارنګه اردو ژبه چې ده درنو زکونکو د پاکستان، بنگالی او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمېر کسان په همدغه ژبو باندې خبرې کوي او دغه اردو ژبه چې ده په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت څخه مشتق شوې ده او له پارسي سره ګډه شوې ده، یعنی یو د بل سره ګډه شوې ده او له هغه څخه یو نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړه شوې ده رامنځته کړې ده او په پای کې د بیلابیلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان، بنګلاديش او هند د یوې برخې ګډه ژبه وګڼل شوې ده چې پاکستان، بنګلاديش او همدارنګه د هند زیات شمېر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دوره کې په 1420 کال څخه بیا تر 1515 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بچی شوونکی چې په خپل د ظاهر الدین بابر لمسی چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوی دی د اردو ژبې په نوم سره ونموله او دغه اردو ژبه چې ده که درمونه زده کوونکو د دې بنسټ یا هم د دې بنجیات چې اخیستل شوی دی د پخواني پارسي، ترکي او هندي ژبو څخه اخیستل شوی دی چې لومړنی بنسټ یې په خپله په هند کې د مسلمانانو د فتحینو په راتلو سره ایښودل شوی دی. نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو ویلی سو چې دغه اردو ژبه چې ده د ترک، فارس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځایونو څخه یو ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوی دي چې ترکی، دری او همدارنګه هندي ژبې دي چې د دوه ژبو څخه جوړه شوې ده او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات ورباندې کړ شوي دي چې ځینې اصطلاحات یې بېرته د انګلیسي کلمات دي. موږ ویلی شو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې هندي ژبه په خپله رسمي احساس چې دي بېرته د هندوستان ژبه ده چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو اردو ژبې د پاکستان، بنګالي او بنګلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په دې ژبه کې په خپله پخواني فارسي، ترکي او هندي ژبې باندې کړي دي چې د دغو له بنسټ څخه بېرته هندي ژبه له مهمو څانګو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبې سره ورته والی لري. نو که ترمنه زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو هندي او اردو ژبې وپېژندلې، هیله مند یم چې څه معلومات مو ترلاسه کړي وو چیرې او یو څه پوسی اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو اړیکې او نړیوال کېدنه وپېژنو چې اړیکې څه ته ویل کېږي او نړیوال کېدنه څه ته ویل کېږي. قدرمنو زده کوونکو، کشیر موږ تاسو خپل شاوخوا او چاپریال او محیط متوجه اوسېږو. هغه پرمختګونه چې د پوهنې په بېلابېلو برخو کې رامنځته شوي دي، هغه کشیر مخابرات اوسېږي، هغه کشیر د سپورمکي معلومات اوسېږي، هغه کشیر انټرنیټي معلومات اوسېږي، یا هم ټکنالوژي اوسېږي، او داسې نور هغه کومې لاسته راوړنې چې په نړۍ کې پخوا نه وې موجودې او اوس وخت رامنځته شوي دي، هغه ټول پرمختګونه د هیوادونو او ولسونو ترمنځ اړیکې او ارتباط د ټینګولو لامل ګرځېدلې دي. په اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني، لیدنه وکړي، د هغوی د خوځو حاصلات په هر کې وپوهېږي، ارتباطات ورسره ټینګ کړي او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نوموږ ویلی شو هغه لیرې فاصلې څخه چې موږ تاسو معلومات لاسته راوړو، هغه کچېرې د سوداګرۍ په باره کې وي، کچېرې د صنعت په باره کې وي، کچېرې د ځمکې په باره کې وي، یا هم هوایی او سمندري او داسې نورو برخو په باره کې وي، دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللې او عصري ټکنالوژي په واسطه سره لاسته راوړلی شو. او هغه کوم کارونه چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې سرته رسوو، هغه کچېرې په د هیوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي، یا هم د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مالونه انتقالول وي، یا هم د ډیر او پروتوسیمو کې زموږ او ستاسو د هیوادوالو اوسېدل، زموږ او ستاسو د کورنۍ غړي اوسېدل، د هغوی سره ارتباط او اړیکه نیول، دا ټول موږ او تاسو ته دغه کوم انټرنیټي وسایل چې دي، کوم ټکنالوژي، نوې عصري ټکنالوژي ته شوې ورسوي، دا موږ او تاسو دغه اسانتیا برابروي تر څو موږ او تاسو وکولای شو یو اړیکه درلودونکي کس او یو نړیوال شخصیت له خپل ځانو څخه جوړ کړو او په خپل ژوند کې له دغو څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلی شو درمن زده کوونکو چې د اړیکې پرمختګونه، یا هم ټیلی کمیونیکیشنز چې دي، پرمختللې رادیو، ټلیفونونه، موبایل، انټرنیټ، فیکس او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونه یو بل ته نږدې کړي دي چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود له منځه څخه وړي، هغه واټن یې هم هغه لیرې فاصله چې موږ تاسو یې په لنډ وخت کې نسو له منځه وړلی، خو دغه انټرنیټ، فیکس او سپورمکیو سیستمونه چې دي، دا موږ تاسو ته دغه اسانتیا برابره کړې ده تر څو د پرمختللې او عصري ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړو او دغه لیرې واټنونه له منځه یوسو. او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه وده لکه فاکس، کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفون، ټلویزیون او داسې نور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره موږ تاسو زمینه برابره کړې ده. چې ښه مثال موږ تاسو داسې ویل سو کچېرې د بادري مالونه، یا هم هغه مالونه چې موږ تاسو یې تولید کړي دي، دغه مالونه وغوړو له یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کړو، دغه سوداګریز مالونه یو هیواد څخه بل هیواد ته، مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته وارد کړو او له نیویارک څخه بیرته د بوی ته وارد کړو، نو دغه وارد کوونکي توکي چې دي، موږ تاسو کولای شو د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنیو سره د خپل مالونو په باره کې ډیسکاس وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو او خپل لومړني پړاوونه فرمایش اخیستل او داسې نور کوم کارونه چې بیمه اخیستل، د مالونو بایه، د مالونو کرایه، د مالونو هغه کوم خصوصیات چې دغه ټول موږ تاسو کولای شو د انټرنیټي وسایلو په وسیله سره، د الکترونیکي ویزو په اخیستلو سره کولای شو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ له لارې څخه خلاص کړو، حل کړو او په لنډ وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سرته ورسوو. موږ تاسو ته دغه انټرنیټي او عصري ټکنالوژي دغه ټول اسانتیاوې برابرې وي چې نه یوازې دا چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې پرې مخته کول شو، بلکې موږ تاسو کولای شو خپل په آینده ژوند کې هم د دغه انټرنیټ چې وسایل په وسیله سره پرمختګ وکړو. نو یوازنی شیست چې دی هغه زموږ استاذ په ژوند کې کچیر موږ تاسو غواړو اړیکه او نړیوال کېدونکي شخصیتونو له جملو څخه وشمیرل شو، نو موږ او تاسو ته پکار ده چې زیات شمیر کسانو سره اړیکه او ارتباط ولرو او د عصري ټیکنالوژي سره بلدتیا ولرو. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، هغه وسایل موږ تاسو نن ورځ په لوست کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو له ډولونو له جملو څخه شمیرل کېږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کېږي. موږ ویلی سو قدرمنو زده کوونکو، د پیغام انتقال چې د جغرافیې حقایقو موندل او د نورو علومو په څیر د اړیکو وسیلې پورې چې اړه لري، که چېرې موږ تاسو غواړو د هیواد د جغرافیې موقعیت په هکله، د یو هیواد د جغرافیې ویش، د یو هیواد مشري ویش، د هغوی د تکوم او نژاد په هکله معلومات لاسته راوړو، یا هم همدارنګه د ځمکې د کایناتو، د سپوږمۍ، د سیارو، لمریز نظام، شمسی نظام، یا هم د دوو شیانو په باره کې معلومات لاسته راوړو، موږ او تاسو عمومي توګه سره کولای شو چې د نوي پړاوونو څخه، یعنی د عصري ټیکنالوژي څخه استفاده وکړو. نو موږ تاسو ته ټولو ته پکار ده چې د جغرافیې څانګو هغه زده کوونکي چې غواړي جغرافیې علم ترلاسه کړي، نو هغوی ټولو ته پکار ده تر څو د عصري ټیکنالوژي څخه استفاده وکړي، اړیکې وپیژني، د هغوی د وسلو ډولونه وپیژني، د هغوی د نمونو سره آشنا شي. نو ویلی سو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې په ځمکه باندې راغلي وه، د ځمکو د نښو او ساده وسایلو څخه یې ګټه اخیستله، چې په هغه لومړي وختونه کې انسانانو به د حیواناتو په واسطه سره مالونه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوله، همدارنګه په پلي ډول سره به یې د یوې سیمې څخه بل سیمې ته لیک او احوال پرسي کوله، لیک بیا یې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په پلي توګه سره استوي، یا هم احوال پرسي چې به یې کوله په پښو ډول، یا هم په پلي توګه سره به سرته رسوه. خو په دا وروستیو وختونو کې چې ټیکنالوژي پرمختګ وکړي، نړۍ پرمختګ وکړي، ساینس پرمختګ وکړي، نو په دې وختونو کې موټر سایکلونه، موټرونه، سیم لرونکي ټلیفونونه، مونولوګ او همدارنګه بیسیمه ټلیفون، راډیو، ټلویزیونونه، انټرنیټي وسایل، داسې وسایل منځته راغلل چې دغه لیرې واټن او لیرې فاصله یې په لنډ وخت کې سره راکمه کړل او د خلکو او انسانانو ترمنځ یې ارتباطات ټینګ کړل. نو که چیرې زموږ استاذ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې اړیکې او د هغو وسایلو نمونه موږ تاسو ته واخلي، نو موږ تاسو په لنډ ډول سره کولای شو چې هغوی ته ووایو چې عصري وسایل چې دي، د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي، په خپله راډیو ده چې منځني لنډې او اوږدې د اف ایم سپې لري، همدارنګه ټلویزیون دی، موبایل دی، کمپیوټر دی، انټرنیټ دی، مصنوعي سپوږمکۍ دی، چې موږ تاسو کولی شو د هغه په هکله معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر سو او د دغه کومه فاصله یا هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه راکم کړو. نو که درمونه زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د اړیکې او نړیوال کېدنه او همچنان د اړیکو د وسایلو ډولونه وپیژندل. هیله ده چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي وو. اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې درې پوښتنې دي چې هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه، د اړیکو د وسایلو ډولونه ووایاست. دوهم، د اړیکې او نړیوال کېدنه تشریح کړي. درېیم، هندي او اردو ژبې تشریح کړي. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420230111.
د ازادۍ میلمه
د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د آزادی میلمه مو نن لیکوال او قومي مشر حاجی ولی محمد ولی دی. ولی سره لدی چې د جرګو مرکو سره دی، ژبې ته هم ډیر کار کړی، ګڼ آثار چاپ شوی دی. هغه ته هر کلی وایم او لومړی به درته د خپل ژوند په اړه په خپل ووایي.
د زموږ د اڅګوزو د دوبی ټاټوبی هغه د سپین بولدک ولسوالی او د ژمی ټاټوبی می د چمن ولسوالی ولا موږ راڅرګزید د ورن کرښه پر دواړو لورو باندې ځکه لرو ژوند یې جدل یم پر ول سم پر ورینو لسو د شپته د سپین بولدک په ولسوالی کې. بیا زموږ نیکه په جولای 1919 کې چې امیر امان الله خان د خپلواکۍ اعلان وکړي، زموږ نیکه د چمن د خواسه واوښ دورې، بیا جنگ شروع کی د سپین بولدک د لورې پر دې خوا باندې، بیا نو نه دی تللی. بیا په 1920 کې زما پلار او اکا بیا برته خپل دې لورې ته راواوښتل. زموږ دوه کاګان دورې دوه دلې، لمړنی زده کړې مې تر پنځمه پورې په چمن کې، بیا په 1904 اویا کې ګلستان ته رالو، دلته هم زموږ مځکې وې. دلته مې لسم ټولګۍ یا جماعت لوستی دی، ویلی مې دی. بیا مې د کوټې په ساینس کالج کې بی ایس سي کړې ده، څوارلسم یا لیسانس. بیا مې د کوټې په پوهنتون کې چې بلوچستان یونیورسټي ورته ویل کېږي، په هغه کې مې په نباتاتو کې ماسټري کړې ده، ایم ایس سي باټني. درې درجې مې دیني زده کړه کړې ده، د قرآن تفسیر و احادیث و ترجمه مې کړې ده. پر افغانستان مې زیات کار کړی دی، مسلسل د درو پنځوس کال.
تاسو ویل چې نباتات هم لوستی دي، بیا لیکوالۍ ته ولاړې، نور کارونه هم پیل کړل، په خپله څانګه کې مو لیک کار ونکړو.
دلته داسې وویلو چې د ثور کودتا زموږ پر محیط یا چاپېریال باندې سخت اغېز وکړي. زموږ خپله کورنۍ اغېزمنه شوله. زما د اکا یو زوی د اسدالله خان په نامه د اوس ورک دی. نو دغه بیا زموږ کور یو رقم په 1980 وروسته د جهاد په مرکز بدل شو. زموږ خلکو جهاد کاوه، بیا د جهادي مشرانو تګ و راتګ زموږ کور سیمې ته کېدی. بس دغه اغېز را باندې وسو. دغه د مخ هم زموږ تګ و راتګ و. دا خو ما درته وویل چې نیمه خاندان دورې و نیمه دلې و. نباتات خو ما ناوخته ماسفي کې وکړه په 1980 او 1980 کې، او دا اغېز ما په ذهن باندې د افغانستان د تاریخ خو د دې د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په وختو کې زموږ تګ و راتګ جشن و نوروز و دې ته کېدی. زموږ د ژمي او د دوبي رخصتۍ یا وخترونه موږ دورې په کندهار کې د اکا کره په شهرینو کې تېرول. نو هغه اثر خامخا انسان دی، هغه اثر لویږي. نباتات خو نو اوس ځای دی، دا د یو د رو د خوشحالۍ دپاره یا د رو د تسکین دپاره، د ادبیات او د مادي ګټو دپاره نباتات. زمینداري د زما هغه کم مسلک چې زما دی، هغه مې بیا په مځکه باندې پلی کړی دی، مادي ګټه چې نه اخلم. او د روحاني تسکین دپاره مې لیکنه خپله کړې ده، د لیک لوست لارې مې خپله کړې ده.
ښه، یعنی د دې معنا دا ده چې د ځینو خلکو غوندې چې یو مسلک ووایي، یو څانګه ولولي، بیا هېڅ استفاده ترې ونه کړي، تاسې داسې نه یاست. تاسې عملا استفاده ترې کوئ. ستاسې په آثارو کې یو هم د افغانستان پیشلیک دی، پیشلیک پی وبولو، د څو لسیزو پیش مو څو جلدونو کې رانغښتي دي، که په دې اړه زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
یو وخت مزموږ د عبدالله خان کرزي کور څنګ پر څنګ و، د امیر خان کرزي پلار. نو د ده سره به ناست و ولاړه کېده، زموږ د مشرانو سره ډېرې ښې اړیکې وې. په کندهار کې زموږ د دوی مځکې سره نږدې وې، لاره د دوی پر کرز تېرېدله، زموږ سیمه لنډۍ کاریز بولي. د نیکهګانو د وخت سره، د دې کورنۍ سره زموږ اړیکې وې. یو وخت زه د پوهنتون رالم، یو کتاب پروت ولو، ده په خپل دسخط په لاسلیک باندې ما ته هدا کړی ولو، هغه د افغانستان پیشلیکو د علامه حبیبي. ما چې خپل کار او دا ته وکتل، ورته والی درلودی، دا هغه د ببرک کارمل چپې وې. نو ما هم ووډ وکړ چې دې کار ته به دغسې ترتیب ورکوم. ما د ثور د کودتا د شپې څخه د راډیو ثبت د ترانو د دې، زما کا په اتمه دوره کې د ملي شورا وکیل و، نو هغه د ترک دا پیژندله، د خلق دیموکراتیک ګوند غړي دا پیژندله. نو دا د ده د خولې خبره د دی، اوس شي څه وی دي نشته. خلکو ته به یې ویل، اوس به په ګلستان کې شاوخوا شنې و سپینې خیمې ووینئ، کتلیان به ووینئ، کډې برابر شي، په زرو په لکو برابر شي. نو دی تشویش و ویر ولو. د هغه شپې څخه ما د کابل راډیو څخه دغه سب شروع کړی ولو، در 2003 کال پورې بی بی سي، وایس اپ امریکا، کابل راډیو. د دې څخه 3600 کیسټونه ما خوندي کړي دي. بیا نو په افغانستان په اړوند هر کتاب چې زما لاسته به راتلی، په انګلیسي، پښتو، دری او اردو، هغه مې لاسته کاوه. در لندن، در سنګاپور چې ګرځېدلی یم، تقریبا زما د کتابتون د کتابونو شمېر د 4000 په شاوخوا کې دی. بیا مجلې او اخبارونو د دې څخه مم د افغانستان خبرونه راخسر د پیشلیکس ماده د افغانستان د 1903 څخه شروع دی بیا تر اوسه پورې په لس ټوکه کې دی 15,000 مخه اوړي په دې کې دوه ټوکه چاپ شوی دی څلور ټوکه چاپ ته ماده دی د دوو پروفریډینګ پاتې دی او دوه د نور محمد طریقي دور او د سردار داود دور دا پروفریډینګ شوی دی تصحیح شوی ده د نجیب ډاکټر نجیب الله او د دغه د ببرک کارمل د دور خالد تصحیح پاتې ده دا نور هم پخته یم اووم ټوک چې دی هغه د 1900 د 2000 لومړي څخه شروع کیږي د 2000 څخه شروع کیږي د 2009 کال پورې هغه هم پروفریډینګ پاتې دی دا نور درې جلد باندې کار روان دی
ل 2009 را وروسته بیا مو دا کار پریشای دی او که هغه مو هم لیکلی
نه نه کار پر شروع دی لیکلی مې دی خو دغه دی ترتیب نه دی ورکړی د 2009 څخه د 2014 پورې یو ټوک دی د 2014 څخه د 2020 پورې بل ټوک دی د 2020 څخه بیا تر اوسه پورې دوام لري
تاسو په دې کتاب کې یا په دې پیشلیک کې کوم می پیش را اخیستی دی ځکه چې یو وخت خالی جګړې وی بیا نور تغیرات راغلل آیا صرف د جګړو او د چاودنو پیش دی او که نور مسائل هم شته پکې
زما چې وسته وی دی د افغانستان په اړوند می کوم راکده کده ترکه یو خبر دی په دې کې نو د افغانستان د کلنۍ څخه استفاده کړی دی د اخبارو څخه هم کړی دی د کتابو څخه هم کړی دی یوازې مې دغه پورې د جګړو پورې نه دی محدود کړی خو جګړې خو پر هر خبر باندې جګړه غالبه ده د اوسه پورې دا چې ما تا ورته ګورو د 1900 څخه بیا تر اوسه پورې هغه ایډلاینونه چې دي سرلیکونه چې دي د باندنیو او د کورنیو میډیا هغه افغانستان دی هغه سې توده لوبه ده روانه ده نو دغه یو مجبوري ده که نیم چې لاسته راغلی هر خبر دی هغه مې تحلیل کړی دی په اختصار او په جامعیت مور کړی دی
فکر نه کوئ چې په وروستیو کلونو کې داسې موضوعات چې مهم وي د افغانستان په اړه ډېر شوي دي نسبت تر 2000 کال مخته
دغه دوه دورونه د 2000 لومړي څخه نیولې بیا تر 2020 پورې د ناټو تون په افغانستان کې او د شوروي اتحاد نکلن پیر په څه کم دا خو نو دواړه سخت وختونه ول په افغانستان کې دغه ډیر ارزښت لري په معاصره پیړۍ کې
د پیشلیک ترڅنګ نور مو د لیکوالۍ په برخه کې څه کار کړی دی
ما شاوخوا 50 کتابونه لیکلي دي کار مې پر روان دی د 50 شاوخوا کې خبره شوې ده په هغو کې یو کتاب زما افغانستان او لویدیځوال هغه د یو نیم سلو په شاوخوا کې مې لویدیځوال چې د افغانستان پر د معاصر تاریخ باندې معاصر به زه داسې ورته ووایم د سردار داود یا د ثور تر کوده تا وروسته چې لیکنې پر افغانستان شوي دي د هغو پر ژوندلیک او د هغو پر اثارو باندې مې کتاب لیکلی دی افغانستان او لویدیځوال او بل مهم کتاب چې ما ډېره خواري پکښې ده د هندوستان د پسې تللی یم هغه افغان ملت په نامه دی ملت دغه ګوند نه افغان ملت ګوند نه دی افغان ملت قوم او دین چې سره یو ځای سي ملت چې جوړیږي د افغان ملت په نامه می کتاب دی چې لومړی پښتون واکمن په جنوبی پنجاب کې د شیخ حمید لودی په نامه دی زر کاله د مخ دغه ځای سمره خصې دی بیا نو در دا اوسه پورې بیل پیرونه پکښې کې دی بل می د افغانستان سیاسي تاریخ تاریخونه په څو ټکو کې لیکلی دی د افضل خان د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلی دی د سلطان محمد طلایی د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلی دی د هغه بعد افغانستان په خلکواکي کې افغانستان په خلک نو بیا پرچم او خلک دواړه دي او دا هغه بعد افغانستان په مجاهد واکې کې چې دوه پیر دی یو د مجاهدونو دی یو د طالبانو دی په مجاهد واکې کې او په طالب واکې کې بیا افغانستان په دیموکراسي کې چې د امریکایان د لیوله پر دې باندې می دغه لیکلی دی. نو داسې بیل بیل کتابونه دي هغه مې لیکنې کړي دي. د افغانستان پر اوبو مې لیکلی دی کتاب.
تاسې د افغانستان په اوبو هم ویل چې کتاب مې لیکلی دی، که نورې توضیح کوي چې افغانستان سیندونه هم تشریح کړي دي یا د اوبو سرچینې مې توضیح کړي دي.
و حوزې مې دغه کړي دي. د افغانستان خو دغه دوه مهم غرونه دي، یو دغه دی کوی بابا دی او بل کوی هندوکش دی. د دغه پنځو شپږو بهاندو سیندونو اوبه د دغه دوو غرو څخه سرچینه اخلي. پر هغه باندې ما عدادو شمار مې لیکلي دي، پر هغه مې دغه نظریه ورکړې ده که د افغانستان دغه اوبه معار سي په لس کاله کې افغانستان په خوړو کې په برېښنا کې نه دا چې خودکفیله به سي، بلکې هم به وارداتي برېښنا او هم به خوراک صادروي ګاونډیو ته یا نړۍ ته. ولې و هر سیند ته د ډیمو ظرفیت شته و هر سیند ته د دښتونه شته چې اوبه یې مهار سي. لکه اوس د آمو سیند ته چې کوشتېپه سیند را وخوت، دا کوشتېپه تقریبا یولس لکه جریبه مځکه خړوبولی سي. په څلور ولایتو کې 215 کیلومتره اوږدوالی لري. دغسې د هلمند سیند که راواوړي د کندهار پر سیند باندې دا ځي د ژړې دښته سیند جلا کېدای شي. دغسې د کونړ سیند دی، دا د کونړ سیند د کونړ خلک زه دا اوس تللی وم، ډېر د غربت سره مخامخ خلک دي. دا اوبه که چیرې مهار شي، دا د کابل سیند دی، دا د کابل په سیند الیشنګ و الینګار و پنچیر و دا ګرده ګډېږي. دا که مهار شي پر دا دښتو باندې، دښتونه پراخ دښتونه لري، د لغمان په برخه کې لري، د جلال آباد ننګرهار په برخه کې لري، نو دا سم مدیریت غواړي. په افغانستان د جنګو د کبله اقتصاد وران دی او هغه مسلکي خلک یا کدرونه هغه نسته، یا مړه کړله یا وتلي دي د هېواده. نو داسې مشکلات شته، مواقع یې ډېرې دي، چانسونه یې ډېر دي، هم په اقتصادي ډګر کې هم په علمي ډګر کې.
لیکوالۍ تر څنګ، ځمکې د پاللو تر څنګ، نور څه کوئ؟ وخت په څه شو تېروئ؟
د شپږو اوو و زموږ د شپږو اوو پښتو څخه د زموږ خاندانو کور د سیمې یا د قبیلې د دې امین کور دی. نو زموږ د کور په هر غړي چې څوک یو جوړه یو د خیر کار پره بولي هغو ته رجوع کوي. بیا موږ ورځو که هغه د بدۍ په شکل کې وي، که دنیاوي تقسیم د یو کورنۍ په مابینځ کې وي، که د مځکې جنجال وي یا بله دی مسله وي، بیا په هغه کې کومک ورسره کوو. د خلکو ته دلې هم زموږ کور خلاص شي، دلې خدمت کوو، او که دورې د ورتګ ضرورت وي دورې ورځو، بس بیا مې بل شغل دغه.
نو په دې کې او داسې تاسې سفرونه هم ډېر کړي دي، حتما کومه جالبه خاطره هم لري، کومه ښه قصه؟
خاطرې خو د ژوند ډېرې دي. ما په ژوند کې یو ستر ارمان درلود، مال خدای به دی وخت هم راولي چې افغانستان آزاد شي، شورویان ماته وخوري، او تا یو څوک ور دعوت کړي ته ورسي غونډې یا سیمینار ته، هلته پر سټیج ودرېږي، نو به څه وایې؟ خدای پاک دا وخت راوستی. 15 فروری 1999 و زما و حبیبالله رفیع صاحب یې دعوت کړلو دی د پېښور، زه د کوچ څخه په سپینزر هوټل کې د روسي عسکرو د ستنېدلو په مناسبت سیمینار ولو. سپینزر هوټل ته چې ختلو د لورو چټک بیرغ د شوروي اتحاد دا په زینو کې خور ولو، خلک پر ختله. نو چې ورلو هلته تقریبا د دوو نیمو سوو په شاوخوا کې د درې هیوادونو سفیران، د علومو د اکاډمۍ د پوهنتون استادان او د افغانستان لیکوالانو دا ګرده ناست ول. دا سیمینار ولو، د سیمینار مشرتوب علامه عبدالشکور رشاد کاوه، چې ما ته یې بلنه راکړله. بیا زه ولاړ شوم، ما ته هغه دغه ارمان را په یاد شولو چې که خدای دی موکه راوستل ته به څه وایې، ته به اوښکې تویې. ډېر د اضطراب دغه و، خوشحالي وه، داسې خوشحالي وله چې ما یې ارمان درلودی. خو بدبختانه هغه درخته چې موږ روزله، چا په فکري ډول روزله، چا په یون روزله، چا په خولو روزله، هغه ارمان نه وخت دی افغانستان بیا په جګړو بل اخره په دویم مشغال بدل شو. بس اوس په خدای ته خواست کو شیخ خاطرې مې دا دي دا اوس د تللی یو مدوري افغانستان ته وګرځېدم، ډېر وګرځېدم، د کاپیسا څخه د کونړ د راخي ولسوالۍ دنګامو پورې وګرځېدم، د څېړنې په برخه کې هم وګرځېدم، د دوستانو سره مې هم ولیدله. نو افغانان سروان صاحب تر خپل منځ هېڅ دښمني او بده خاطره نه لري. کور چې خرابېږي اویا فیصده د دننه څخه خرابېږي، چې افغانان خپله یو بل ته تن سره ورکړي. هغه پښتانه وایي وایي که مشر مشرتوب غواړي، کشر هم د دنیا دود غواړي. څوک چې پر حکمرانی باید و ملت ته د مفتو ملت په سترګه ونه ګوري، باید هر چاته د استعداد د وړتیا پر اساس باندې د دې هېواد په رشتو ترقي وده کې برخه ورکړي. هر سړی د خپل اهل کار و اهل کار ته وسپارل شي، بیا هېڅ مشکل نشته. افغانان ښه ظرفیتونه لري، ملي ظرفیتونه لري، خو چې کار اهل کار ته وسپارل شي او امنیت دغه رقم پلی یې، زه امید لرم در دې تیر شي چې دا په کوم ګوند کې و، دا د کومه قومه دی، دا د کومې سیمې دی، باید په ګډه لاس سره ورکړي. هغه افغانستان لکه پخوا چې بې پري ولو په دنیا کې پاسپورټ چې زه درلودی، د افغانستان پاسپورټ سروان صاحب زما په یاد ډېر ښه عزت یې درلودی، او د افغانستان د باچا داسې استقبال په امریکا کې سوی دی چې په دنیا کې د هیچا دومره استقبال نه کېدی. افغانستان په دویمه نړیواله جګړه کې، په اوله نړیواله جګړه کې د امیر حبیب الله خان په وخت کې بې پري ولو، کبر ته هغه خپل بې پري تګلار پلی کې او اقتصاد ته او دغه سیمه شاوخوا سیمه په اقتصادي زون بدله سي، زما په فکر د جنگ به ټول تو بګار سي، بیا به هیڅ څوک نه باندنی ته د لاس وهلو موقع په لاس ورکې او نه به جګړه انتخاب کې.
تاسو ویل چې په جرګو مرکو کې برخه اخلي، بیلابیلو سیمو ته ځي، د خلکو ترمنځ جوړ کې برخه اخلي، حتما به داسې کومه جالبه قصه هلته لري چې کومه لویه مسله محل کړي وي؟
و دغه یوه کورنۍ و، نه مې نه اخم، ډېره نامتو کورنۍ ده. یو بس یې درلود، یو بس یې درلود، زما دپاره ډېره جالبه وله. د دا بس څخه خدای پاک څلور ورونو ته ډېر شته ورکړل، و عربه روپۍ ته د دې شتمني ورسېدل. نو بیا یې ماته رجوع وکړه، زه ورغلم په شپږ میاشت کې مې بیې شروع کړي. نو د دې یو لنګر ولو، شپږ خونې یې درلودې، بل یې میلمستون ولو، خصوصي میلمستون څوارلس خونې یې درلودې. نو د یوه ورور د څلور ورونو اولاده وله، یو سپین ږیری کې ژوندی و، دا دغه څلور د نور درې وفات شوي وله. بیا چې مې ور وکړي، پس د څه مودې دا یو ځوان رالی، د یو کورنۍ مشر ولاجي صاحب، دا لنګر ما ته راکړه، زه په کور ګډوم. دا بلې کورنۍ دا رالی ول، دا میلمستون چې دی، د دې یوه برخه زما کور ته نږدې ده، زه په کور ګډوم. ما دا فکر وکړي، مال خدای پاکه، دا یو نیم یو نیم عرب بسه پر ورور باندې رسیږي، او هغه شی چې دی دا ځای ته را رسولی ول، سخاوت، چې خوار او غریب به دا لنګر ته راتله او میلمانه به درانه و په دا میلمستون کې، اوس دی هغه شی د لاسه ورکوي. دا شی ډېر زه په حیرت کې واچولم، زما دپاره دا ډېره جالبه و. نور خو نو د مځکو پیسې دې سوي دي، د کاکړانو د لوړیانو په نه میاشت کې د دولسو زرو اکړو چې څلوېښت زره زریه به سي، نوابزاده محبوب خان د نوابایا زکا دی، زه ورسره وم، موږ دا بیش وکړي، یو سردار ماسم خان ترین ولو. نور خو نو د قتل خدای دې پریا کې نه راچی، کمال یا مړانه خدا د مدعیو د مدعیلۍ، خو موږ ته خدای دا یواز راکړي چې د اووه دېرشو بدیو روغې سوي دي، د اوس زما په ژوند کې چې څلور مړې کې سوي دي، دوه کې سوي دي، درې کې سوي دي، بیلی بیلی قبیله د ژو به سنیوه دی، در لور لایي و، د دا ځایو پورې خدای پاک جوړې کړي دي، د اتیا کالو، د اویا کالو، د پنځوس کالو. زما خپله یو طریقه ده د روغو په باره کې، ما ته چې د قاتل کورنۍ رجوع وکړي، زه څلور اختیاره ځین غواړم. اول دا چې قاتل باید کفن و چاړه ته تیار شي، غاړه کښېږدي، دویم زندان ته تیار شي مرکه وغواړي زندان ته وسپاري دی باید تیار وي دریم د وطن پرېښولو ته تیار شي او څلرم پورته د مرکې د خولې تیار شي دغه څلور واک راکړي نو بیا موږ په مرکه کې ولاړیږو د مقتول قربانو له ورځو هغو تخواس کوو کم سې کم چې د ده ژوند وژغورو بله هره سزا د هغو په خوښه بیا ورکوو او کپندو چاړه تم خلک تیار شوي دي په دغه کې په اتمانخیل ولو په دا لور لایی کې موږ قاتل وروسوئ بس ویې ویل چې بس اوس موږ سلا ته پرېږده بیا به بوئزه بیا به بل وخت خبره سره کوو قاتل لا دی اوس په جیب کې کښېناستی
څومره کسان دغه څلور شرطونه چې تاسې یاد کړل هغو ته غاړه ږدي
دغه وخت تقریبا یوولس داسې قبیلې و کورنۍ شته چې دغه اختیارونه را کړي دي موږ ته د دغه څلورو خبرو خو بیا د مقتول کورنۍ نه ورته تیارېږي پر ډېرو کورنیو زه د درې کالو څخه د دوو کالو څخه موږ اخته یو خواس ورته کوو چې یو لار غوره که یوه لار یوسه دا ختمه که موږ د قاتل ملګري نه کوو خو د دا قاتل په کور کې ښځې او کوچنیان د ژوند یتیمانو کونډې دي پر هغو باندې رحم وکړه او بل یو شی زموږ د پښتني ټولنې افغانستان خو دغه دی پخوا هم قانون کې پلی ولو د په شاهي پیرو په د سردار داود په جمهوري پیر کې قصاص و دا شیان وه په پاکستان کې خو پانسۍ کوه هم ډېره کمه زموږ په پښتني سیمو کې که د پښتونخوا دي که دلته دي قبایلي دښمنۍ بیخي ډېرې دي د دې دپاره یو ښه طریقه دا ده چې په کوم ځای کې قتل وسو پر ځای د دې چې دا دښمني کلو ته ورسېږي په هغه ورځ خلک ورله راسي ورته ووایي چې دغه قاتل یا موږ ته په لاس راکړه یا حکومت ته وسپاره یا د وطنه سبار سي وطن دې پرېږدي که دا خبرې د قاتل کورنۍ ومنلې صحیح ده که نه ومنلې باید کملا دی که امید یې ګرده د دا کورنۍ سه لاس واخلي سوشل بایکاټ ځینې وکړي په غم او په شادي کې نه راغواړي کله چې قاتل په دا پوه سي یا کورنۍ په دا پوه سي چې زموږ نه غسل ملا راکوي نه د جنازې لمونځ په اتا راکوي او نه خلک راځي نه بیا موږ ته ګوري بیا د مقتول کورنۍ پر غوښتل یې هم ده او دی به وطن پرېږدي یا به اکته غاړې ږدي دغه یو شی ډېر ضرور دی دا یو دویم زموږ هغه یوه پښتني اصطلاح د سورلاسي ده سورلاسي معنا قاتل اوس الله پاک موږ ته وایي وایي یوازې د قاتل د بدل وارث ته د قاتل د بدل حق حاصل دی باید د هغه تربور و د هغه عزیز و د هغه خپل ته ونه ګوري نو که موږ دغه دوه اساساتونه یا بنسټونه پلي کړو په پښتني ټولنه کې زما په فکر د ډېرو دښمنیو مخنیوی به وسي
ډېره مننه
کور ودان
لیکوال او قومي مشر حاجي ولی محمد ولی و چې خاله تاسو له ازادي راډیو واورېده
Let's go. ساتلیم شکر ستا بندایا مانو خایما شکر ستا بندایا مانو خایما زچی تا سرایا مانو خایما.